اوردن کو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منې وخت ورځې 2 بجې شوي نن د ګل ورځ د 2015 کال د مارچ د میاشتې 3 نیټه د پدې غړي کې بوره لیمن څخه د پاکستانیانو راوستل یمن جګړه کې د پاکستان د ممکنه رول په اړه د سیاسي ګوندونو دریز په بخور کې یو پوځي چارواکي وجل په سواد کې د سکول پرانست او رستنی مې کې د پښتونخوا د تاریخي زینو په اړه خوني خبرونه د تاریخ په اړه هم لرو خلومړې ورزو پر خنداست ته تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کی
خبرنا حکومت وای لیمن نه شاوخوا 500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلی دي. په پېښور کې وسله والو د پاکستانی پوځ یو چارواکی وژلی. دا پوځي چارواکی لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده. او سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې په مداخلت په دوه مخې تورن کړی. د خبرونو تفصیل لیمن نه شاوخوا 500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلی دي. په کراچۍ کې چارواکو بیګام اشال ریډیو ته ویلي د یمن په الهوده د خار کې د ایسارو شو پاکستانیانو خپل وطن ته د ستنولو لپاره 13 ورځې یو مسافر وړونکی الوتکه یمن ته رسیدلی وه. چارواکي زیاتوي په دغه جاس کې شاوخوا 500 مسافر الهوده د خار نه کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلی. په اسلام آباد کې چارواکي وایي په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان اوسیږي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه هم رد کړي چې وایي په وسبای په یمن کې د حوثی وسلوالو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. په پېښور کې وسلوالو د پاکستانی پوځ یو چارواکي وژلی دی. دا پوځي چارواکی لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده. د پېښور پولیسو یو چارواکی عمران بیګال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پېښه تېره شپه د حیات آباد په فیصلې کې شوې. هغه زیاتوي
نماز کے بعد گھر جا رہا تھا
کرنل طاہر ترمنس کول ورست کور تر روانو چ پلار کے پر دو موٹر سائیکلس پرو چل مخ کی نور تہ پکمین کی ناس نا تڑ دے اوکڑے چ پ نتیجہ کی اگ سخت پیشو چ بیا ورست رختن تر رسول مخ کی سا ورکڑا
لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم د پیښور د بډبیر اوسیدونکو وو. دا وخت یې په راولپنډۍ کې کار کولو. ناکلونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان مشال ریډیو ته په یو رالیدلي پیغام کې د دغه پیښې ذمواري منلې ده. په کابل کې په یو ځان وژن کې حمله کې 3 تنه وژل شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ولسی جرګې د غړي کلپاجا مجیدی په ګډون 9 کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله پرون ماښام د کابل په شاه شهید سیمه کې وشوه. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي چې مجیدی له یوې غونډې د راوتلو په حال کې و چې برید پې وشو. د افغانستان د ولسی جرګې هغه کمیشن چې په کابل کې د بیجنۍ د وژل کېدو د سړین لپاره جوړ شوی پرون یې رسمن کار پیل کړ. په دغه کمیشن کې د ولسی جرګې د 500 کمیشنونو استازي غړیتوب لري. بلخوا د خوست میرمنې وایي په کابل کې د وژل شوی فرخندې مجرمانو ته دي د خلکو په وړاندې سزا ورکړل شي. په خوست کې 13 ورځې یو شمېر ښځو د یوې مظاهرې له لارې د افغان حکومت د فرخندې د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی وویل که چیرې د دې پیښې مجرمانو ته سزا ورنه شي نو نورې افغان میرمنې به هم د حقونو او انصاف په برخه کې محرومه پاتې شي. د مظاهرې په وخت خوست استازي وګما ارزو مشال ریډیو ته وویل
یعنی موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هېچا په سر کې اوښکې نه دي وچ شوي. یوازنۍ هیله دې چې موږ دا لرم چې باید قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسیږي، باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده، په هغه ځای کې باید اعدام شي.
دغه 20 کلن جنۍ د مارچ په 19 په کابل کې د لسکونو کسانو لخوا اسلامي پاڼو ته د سپکاوي په تور وژل شوه. وروسته یې مړی ته ور واچول شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د روس ته مداخلت له وجې په دوه مخې تورن کړی. دا خبرې د مصر په شرمشي ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له خولې وویل شوې. نوموړي وروسته له دې چې د پوتین یو لیک په سرمشریزه کې ولوستل شو ویلي په داسې حال کې چې ماسکو د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي پوتین باید دا ډبل سرګندونه ونه کړي. شهزاده فیصل دا هم ویل پوتین د منځني ختیځ د ستونزو په اړه داسې خبرې کوي لکه روس چې په دغه شخړو کې هیڅ لاس نه لري. د عراق په تکریت خار کې نن سهار وختي هم دغه هیواد امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمن جګړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د هغوی اتحادیانو عراق ته هوایي ملاتړ ورکړی دی، خو مقامي چارواکو خبرداری ورکړی چې د سنیانو په دغه خار او د پخواني امیر صدام حسین کلی باندې د ولکې بیرته ټینګولو لپاره باید د تادۍ نه کار وانخیستل شي. اسلامی دولت وسلوالې ډلې پرون په یوه نوي ویډیو کې چې د دغه ډلې غړي د خبره شوې ده، د دغه ډلې غړي د اتو کسانو سرونه پرې کوي. د دې اتو کسانو په اړه ویل کېږي چې شیعه مسلک دي. دا ویډیو په ټولنیزه میډیا خپره کړل شوې چې پکې د شام په هما صوبه کې دغه پیښه ښودل شوې ده. د دې ویډیو په خپلواک توګه پخلی نه دی شوی، خو د راپورونو تر مخه ښکاري داسې چې دا رښتیا ده. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ویډیو صحیح ده. په 2014 کال کې د عراق او شام د تر برخو د نیولو او د خلافت د جوړولو د اعلان وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګڼ شمیر کسانو سرونه پرې کړي دي. او بل خبر دا چې کریملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری د سویټزرلند په لوزان کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو په منځني ختیځ کې د سیمه ییز او نړیوالو معاملاتو په اړه بحث وکړي. دا ملاقات تیره ورځ ناوخته د تهران د اټومي پروګرام په سر له ایراني استازو سره د خبرو وروسته شوی دی. او اوس هم د کرنسیو او د موسم د خبرونو لپاره ورزو ریاض مساخیل ته.
نن د ګلپ ورځ د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 45 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپې 60 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 155 روپې 50 پیسې. یو یورو په 110 روپې 15 پیسې او 111 روپې. د سعودي عرب ریال په 25 روپې 95 پیسې او په 20 روپې 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 پیسې او په 30 روپے. او یو افغانے په یو روپے 85 پیسې اغستی کیږي او یو روپے یو کم او یا پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران او کوټه کې وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 12 درجې، پېښور کې 21 او 15 او بنو کې 24 او 14 درجې پاتې کېدو امکان دی.
اردن کو خبر مول مشال ریڈی اور دل تا سے مشال ریڈی خبر ونی پر مشال ریڈی ڈاٹ کام ہم اور دیشی پدی گڑی کی بوری لیمن څخه سبان دی 1500 پاکستانیان پاکستان تر رسیدل دی. که څه هم پاکستان حکومت وایي چې د یمن په جګړه کې د برخه اخیستو پریکړه نه ده کړې، خو داسې رپورټونه دي چې پاکستان په دغه جګړه کې برخه اخلي.
عرب میڈیا کے ہوم مطابق کی جنگی دا پاکستان ہوم پری گری
د افغانستان په خوست کې خزو غوښتنه کړې چې په کابل کې د مذهب سپکاوی د وجل شوی فرخندای فرخندی قاتلینو ته دي سخت نه سخت سزا ورکړل شي.
موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هیچ چا په سر کې اوښکې نه دي وچ شوي. که چیرې د دې عاملینو ته سزا ورکړ شي او افغاني ښځې به هم مطمئن شي چې زموږ تر شا هم څوک شته.
د سوات په منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن لخوا د سیمې بې وسه جینکو لپاره د یو سکول پرانسته وشوه.
یو داسې نظام چې هغه کې سلیبس هم شامل دی، په هغه کې تعلیمي ماحول هم شامل دی.
او په اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه کې د مردان د تاریخي ځایونو شبازګړی جمالګړی او لنګر کوټ پړه معلومات درکو.
دین اشوکا موریا غم مورینو په شبازګړی کې او په مانشیرا کې او دا راغی د بادشاہ غرغه کې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شبازګړی را ګټ کړي. دا هغه د وژنه شبازګړی شهرت را
لمشال دی وسره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې لیمن څخه څه د پاسه 1500 پاکستانیان تیر شپه پاکستان ته رسیدلي دي. چارواکي وایي په یمن کې د ایثار شو نورو پاکستانیانو د واپس راوړلو لپاره هم انتظامات روان دي. په یمن کې د سعودي عرب لخوا د عسکري عملیاتو وروسته یو شمیر پاکستانیان د یمن په ځنو برخو کې ایسار شوي دي چې راوستلو په مخه یې پاکستانی حکومت د اتوار یا یکشنبې په ورځ یمن ته الوتکه لیږدولې وه. پړی نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې.
د یمن په حدودیه ښار کې د ایسارو شوو پاکستانیانو خپل ملک ته د راوړلو په موخه د یکشنبې په ورځ د پاکستان څخه مسافر وړونکي الوتکه یمن ته رسېدلې وه. چارواکي وایي په دغې الوتکه کې 503 مسافر د اتوار او ګل په منځنۍ شپه له یمنه کراچۍ او اسلام آباد ته رارسول شوي دي. په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ وروستو هلته میشت ګڼ شمېر پاکستاني ایسار پاتې شوي. تېره شپه ناوخته کراچۍ ته د رسېدو وروستو د دغو مسافرو د راوړونکي الوتکې پائلٹ خالد یامین خبری غونډې ته وویل نزدی 500 کسان مو پاکستان ته راورسول. په دې کې 300 او اویا د اسلام آباد او پاتې نور د کراچۍ دي. موږ دا کسان د یمن له حدودیه هوایي ډګر څخه راپورته کړي. په یمن کې د ناسمو حالاتو له وجې زموږ الوتکه هم تر 3 ساعتونو هلته وځنډېده. د یمن څخه د دغو کسانو کراچۍ ته د راوړلو په مهال د کراچۍ په هوایي میدان جنا انټرنیشنل ایئرپورټ کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. همداراز د یمن څخه د راتلونکو کسانو ګڼ شمېر خپل خپلوان هم د دغو خلکو د هرکلي لپاره هوایي میدان ته د ګلونو د ګېډیو په لاس ورغلي وو. کراچۍ ته د رسېدو وروستو ټول مسافر او د هغوی خپلو خپلوانو د خوښۍ څرګندونه کوله. د یمن څخه کراچۍ ته رسېدلې یوې زنانه له مشال رېډیو سره په خبرو کې خپل احساسات په دې ټکو کې شریک کړل. شکر دی چې په خیر خیریت سره را ورسېدو. موږ په دې برخه کې د پاکستان د حکومت مننه کوو او په یمن کې د موجودې د پاکستان د قونسلګرۍ هم شکریا ادا کوو چې موږ سره یې مرسته وکړه. له یمن څخه کراچۍ ته د رسېدلو خلکو وینا وه چې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ د شروع کېدو وروستو ګډوډي زیاته شوې او دوی هلته د غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. له یمنه کراچۍ ته د رسېدو وروستو د اسلام آباد او د پاکستان د نورو سیمو مسافر د الوتکې له لارې اسلام آباد ته وړل شو چې د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید او نورو حکومتي چارواکو یې د اسلام آباد په هوایي ډګر هرکلی وکړو. په دې موقع د اطلاعاتو د مرکزي وزیر پرویز رشید وینا وه چې دغو کسانو پاکستان ته پر اوستلو موږ خپل فرض پوره کړل. وزیر اعظم نواز شریف د دې ټول اپریشن په خپله نگرانی کوله. زموږ نور خلک چې اوس هم هلته ایسار پاتې دي د هغوی د راوستلو لپاره موږ انتظامات کوو لګیا یو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي خواوشا 3000 پاکستانی په یمن کې میشت دي او د دوی له جملې څخه نږدې 1000 کسان پاکستان ته ستنېدل غواړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو د ظفر کریمی رپورټ اوریدو. د پاکستان بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د یمن په شخړه کې د پوځي کردار نه دی ډډه وکړي. د لړکی عوامي نشل ګوند وایي که په تیر وخت کې د دوی خبره منلې وي او د افغانستان په جګړه کې پاکستان مداخلت نه وي کړې نو نن به په پاکستان کې بدامنی نه وي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو رپورټ برابر کړی. راځئ چې په ګډه ورته وکړو.
که څه هم پاکستان په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د حوثي ملیشاو خلاف کاروایی کې په رسمي توګه د شاملېدلو اعلان نه دی کړی، خو وزیر اعظم نواز شریف ویلي که د سعودي عرب ځمکني سالمیت د خطر سره مخ کیږي نو د پاکستان پوځ یې حفاظت ته تیار دی. د یمن په شخړه کې د پاکستان لاړخه د کوم ممکنه پوځي کردار په اړه د هیواد کې ډیر مخالفت رامنځته شوی او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي چې پاکستان دې په دغه شخړه کې د فریق جوړېدلو نه ډډه وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي په یمن کې د پوځي مداخلت له وجې به پاکستان په خپله هم اغېزمن کیږي. د یاد ګوند یو مشره او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي
پاکستان ته دې وخت کې په خپل کور کې اور بل دی او د دې اور مړولو دپاره او سړولو دپاره کار پکار دی. دا نه چې څنګه موږ وګورو افغانستان کې چې کوم پراکسی وار شوی او په 80s کې هغې کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راوړ. هغې وخت کې هم مشرانو فخری افغان، باچا خان، ولی خان نه کوي چې تاسو چې د بل کور کې اور بلوي نو دا اور به تاسو هم دغه کوي. د دې تپ به هم راځي، تاو به هم تاسو ته راځي، خو هغې وخت کې هم بس ډالرې را روانې وي لگو شانتو پیسو دے پارا او لگ شانتے دا دے پارا پاکستان لا نخفل فوج دا سی پا کرائے ورکول پا کار دی
دا چے آیا پاکستان با دا سعودی عرب پا غختنا پا یمن کے دا حوثی ملیشے خلاف جنگ لپارا خپل پوز واسطوی او کسنگا پا دے حق لا سیڑون کی او خبریال طاہر خان اویل
دا پاکستان دا حکومت نے کم بیانوں تر اوسه پورا راغلی دی اغا ډیر زیات مبهم دی او واضح نه دی صفا او شفاف نه دی ځکه چې د رپورټو نشتا په عرب میډیا کې هم او دا څنګه په مغربي میډیا کې هم لکه زه به تاسو سره سینن مثال درکم چې کتیر ورس کې مغی یو نقشه ورکړې وا چې د کوم کوم هیوادونو خل برخه اخلي د کوم هیوادونو مطابق خو هغه دا وخت د 15 الوتکې جهازونه جنگي د پاکستان هم پدې کې سره له دې پاکستان تر اوسه پورې دا خبر ردوي دا نه مني لیکن شکوک شته
هلته د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ لیفټننټ جنرال تلت مسعود وای د ریپورټونو تر مخه ایران په یمن کې د شیا مسلک هوسی ملیشې ملاتړ کوي او د دغه ملیشې خلاف د سنی هیواد سعودي عرب او د هغې د اتحادیانو عملیات یو فرقیز تاثر هم رامخته کوي په کار دی چې پاکستان پکې د سولیز هیواد په توګه برخه واخلي نوموړي زیاته کړه
ہمارے تعلقات ایران سے بھی بڑے ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ
ایران زمون گونڈی ہے واد دے پکار دی چی زمون تعلقات ور سر ڈیر خوی بل خوا بیا سعودی عرب دے کپدی حالات کی پاکستان دے وی خوا سر عمل گرے کیگی نو دبل سر بے لازمی شخڑ رازی بیا دا جگڑا یو فرقیز رنگ ہم لری او پاکستان دا محل دا نور وسلوالو پا شمول دا فرقیز تشدد سر ہم مخامخ دے نو دا وخت تقاضا دادا چی پخپل ملک دننه د امنیت لپاره کار وکړي شي د یمن پښخړه کې د جوړجاړي په لړ کې پاکستان ته سیاسي سفارتي کردار تر سره کول پکار دي
بلخوا د چهارشنبه په ورځ قومي سملې ته خپل وینا کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اویل لا هم د لړکی حکومت څه فیصله نه دا کړی او کېږي نو هغه لپاره به پارلیمان په اعتماد کې اخیستل کېږي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش په لنډو صفو 2013 10,000 1500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه
د مشال دیو خبرونه او رئیس په خبر ته په خبر کې پرون ناڅرګند وسلوالو د پاکستانی پوزو یو لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وجلې دي د پیښور د پولیسو په وینا طاهر عظیم د پیښور سدون کې وو خدا محال یې په راولپنډي خار کې دندا پر مخ وړه په دې نور تفصیل په خبره زموږ خبريال زبی شفق نور تفصیل کوي
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبه پرس په پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپړی افسر لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وجلی دی د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنل طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیستري نومي سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته په لارو د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روانو چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکل سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې سا ورکړه طاهر عظیم د پاکستانی پوز برحال افسر او چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې پر دنده بوخت و په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډېروالی راغلی چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په 13 نېټه د پیښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ایز مشر سردار محمد مومند هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومانه او دا یې په پیښور کې پر سیاستوالو خپلو چرکي بریدونو پیل وباله د پیښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل خو په خبره یې چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي د یادونې وړ ده چې که څه هم له یوې خوا د پاکستاني پوځ پر دغه جګپوړي افسر د برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی نو له بلې خوا له تر اوسه د خیبر پختونخوا امنیتي ارګانونو هم د پیښې د شالید په اړه څه نه دي ویلي
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اورئ. د مومود ایجنسی په ساپو کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام د کار په بدل کې خوراک په نامه پروژه شروع کړې ده. د پروژې لاندې شاوخوا 1100 کسانو خپل سیمو کې لارې کوڅې جوړوي او په بدل کې به ورته خوراکي توکي ورکړل کیږي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبريال شانواز ترګزی راکوي.
د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لړخه د یو تنظیم حجره په مرسته په ساپو تحصیل کې یو پروژه یا پروجیکټ چې د کار په بدل کې خوراک نومیږي روانه ده. د حجرې د تنظیم په وینا چې هغوی به هغه تنانو ته خوراک ورکوي کوم چې په خپل چم گاوند کې خپلې لارې کوڅې جوړې کړي. په دې پروژه کې حجره تنظیم 1100 تنان په روزګار کړي. د یادې سیمې ساپو تحصیل یو اوسیدونکی فردوس خان د سیمې یو شمیر اولس بیروزگار دي ځکه چې روزګارونه په تیرو خرابو حالاتو کې ختم شوي. نو لږ تر لږه تر د دوه هفتو لپاره په روزانه حساب سره سلور ساعته په روزګار شول. د بوتی سیمې فضلی وجود صاحبه وای
اکثریت هغه خلکو دی چې هغوی اوس روزګار نه لري، څه کار نه لري، په کلو باندې ناست دي، په کورونو کې ناست دي، په خپل پټي او په دغه کې کار کوي. نو هغوی زیات تر چې کوم دی خپل رجسټریشن وکړو او هغوی وایي چې موږ په خپلو لاسو باندې بالکل د خپلې لارې د خپلې کوڅې سازو. دا زموږ لپاره مصروفیت هم دي او موږ ته چې کوم دی د دې په بدله کې چې کوم دی خوراکي مواد هم ملاوي.
د لکړو سیمې اوسیدونکي ملک ګلشاه صاحبه وای چې اوس اولس خپلو کورونو ته راستانه شوي دي خو سیمه یې ورانه ویجاړه ده. نو باید داسې اسمه کارونه د هغوی په سیمه کې نور هم وشي.
دا به موږ باندې تقریبا 10 کال شورش کوچلی دا وخت خلک نو جلاوتن شوی او علاقه شاله پرته وا علاقه کې څوک نو لارې وران شوی کوڅې وران شوی آبادیان وران شوی بارې غورځېدلې وي او چې دا کوم اداره راغلي دا موږ ته دغه شانته ترغیب را کوي چې تاسو خپل لارې جوړ ته پوز به موږ درکو. نو موږ په دې باندې ډیر خوشاله یو موږ ډیر مننه کوو.
او نثار صافي ګله کوله چې هغوی ته لا هم خوراک نه دی ورکړل شوی.
موږ دې تاسو موږ سره حاجی کارونه را کوي موږ سره کلو کړو سره کارونه یې ورو هغه دا وږي
بیا مې د حجرت تنظیم د سوشل ارګنایزر پیر فضل احد سره خبرې وکړې
چې کوم کسانو کار اوس ختم کو یو فوډ پکې منګه ورکړې اوس په انشاءالله چې بل بیا 15 شپه ګورې بعد به د نور مل نمبرې منګه دا غو د اپریل فورې اسسمنت کړی دی. په دې کې چې د اتیا کیلو وړلي یو ټپکر د غوړو 15 لیټره دا یو کیلو چې دا هغه مالګه.
او د پیر فضل احد په وینا چې هغوی له ټولو اول په ساپو تحصیل کې دا پروژه روانه کړه او نږدې ورځو کې به د سیمې لارې کوڅې خلک وګوري چې روغې به وي او په سیمه کې به څه ناڅه ترقی راغلی وي. مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوردونکو د سواد په منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن تر سوري لاندې د سیمې بے وسه جنکو لپاره د سکول باقاعده پرانیسته شوی. په دې کې یو د سوره شوی چې پکې د سیمې مشرانو ګډون وکړو. په دې موقع د سوري ته په خپل وینا کې د سیمې مشرانو دا ګام د تعلیمي پرمختګ لپاره ډیر غوره ګرځولې دي. تفصیل سیمې د مشالې خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
دغه ترانه سواد پنګور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن لاړه د سیمې هغه ماشومان چې د سوجې د تعلیم څخه پاتې شوي دي د پرانستې دستوري په موقع ویل شو. په دغه موقع د ادارې مشر خادم حسین وویل چې په دې سکول کې بعد د سلورم جمعات نه تر اتم جمعات پورې په ړومبي پړاو کې یو نیم سل جینکو ته ویډیا زده کړې ورکول شي. دوی د سکول زده کړو په اړه وویل
یو داسې نظام چې هغه کې سلیبس هم شامل دی، په هغه کې تعلیمي ماحول هم شامل دی او په هغه کې د تدریس طریقې هم شامل دي او هغه د پاره د سارنې د تربیتونو د جایزی یو مکمل نظام د بادشاہ خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر کې موجود دی او هغه وخت تر وخته دا ټولې دغه کوي. دا د سوچ بدلولو د سماجی بدلون یو قدم دی، مهم قدم دی.
دین وړاندې د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن ویان گوہر ننگیال د تنظیم په اړه راغلی یو شمیر د سیمې سیاسي او سپین روبو ته وینا کې ویل،
بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د بادشاہ خان د آزاد و مدرسو هغه تسلسل دی چې بادشاہ خان د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې شروع کړی وی، چې ورو ورو تعداد تر کم او بیش سلو پورې رسیدلی وو. هم په دې جذبه د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنیاد په 2005 کې ایښودل شو، چې بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د دې سکول سره سره د پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې 14 سکولونه نور هم لري چې په کامیابۍ سره خپل منزل طرف ته روان دي.
د سکول پرانستې په موقع د سوات نه دوامي نېشنل ګوند صوبای اسمبلی غړي جعفر شاه ویل،
نن زموږ په صوبه کې چې په هغه کې زموږ د ضلع غریبه شامل را 28 لکه بچي چې هغې له په کار ده چې هغه سکولونو ته لاړ شي، هغه سکولونو ته یو په چاړې لیبر کوي، هغه لګیا مزدوري کوي، ځایونه جارو کوي، پدې کې اویا فیصد جنکې پدې کې موږ بیا ډېر وسته.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې یو مشر احمد شاه ویل چې داسې سکولونه دي د سوات په نورو سیمو کې هم خلاص کړی شي.
د دې سره سره زموږ دا توقعات هم دي چې دا به ان شاء الله یو برانچ نه بلکې خو شاه په دې علاقو کې، بلکې زموږ خواهش ته چې دلته چې سونه ضلع دي سوات کې سونه تحصیلونه دي چې په دې ټولو کې کم سے کم که ډېر نه نو چې یو یو برانچ ضرور د بادشاہ خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن دلته کې شروع شي، ځکه چې دا کم حالات چې موږ باندې روان دي او کم تیر شو، نو په سوات کې د داسې نمونه سوچ او د داسې نمونه سکولونو ډېر اشد ضرورت دی.
دستوره کې ویلې شول چې راتلونکي وخت کې بعد دغه رنګه نورې تعلیمي ادارې هم سیمه کې خلاصولی شي. ولې د سیمې په اولس غږ وکړی شو چې عام اولس دې په دغه لړ کې د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن سره مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او وزود افغانستان خوست په خوست کې یو شمیر جنکو او مېرمنو په یو غونډه کې د مذهب د سپکاوي په تور د وجل شوی فرخنده د قاتلینو د نیولو او په عام محضر کې د دوی د اعدام غوښتنه کړې. دوی اندېښنه څرګنده کړې که د فرخنده د وجنې کیس په جدي ډول ونه څېړل شي نو ښځې به د حق او عدالت غوښتنې جرأت له لاسه ورکړي. تفصیل در نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو.
په خوست کې اوس مرخ زو او جنو د افغان حکومت څخه د فرخنده د قاتلونو د نیولو او په محضر کې د دوی د اعدام غوښتنه وکړه. دوی ویل کې چیرې د دې دردونکې پیښي عاملونو ته سزا ورنه کړل شي نو نورې افغاني میرمنې به هم د حق او عدالت غوښتنې جرأت او زړورتوب د لاسه ورکړي. د یکشمې په ورځ یاد نجونې او میرمنې چې د خوست د بی بی حلیمې لیسې د غونډو په تالار کې راغونډې شوې وې، پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د فرخنده قاتلین په هماغ سیمه کې په محضر کې پدار شي چې فرخنده پکې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. د خوست دولتي شورا استازي وږمه ارزو مشاد راډیو ته په دې اړه داسې ویل،
یعنی موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هېڅ چا په سترګو کې اوښکې نه دي وچې شوې. یوازینی هیله دې چې موږ دا لرم چې باید د قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسیږي، باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده، په هغه ځای کې باید اعدام شي.
مدني فعال زهره جلال وویل چې که د دې پیښې مجرم نو ته سزا ورکړل شي نو ښځې به په دې ډاډه شي چې د دوی د ملاتړ هم څوک شته.
که چیرې د دې عاملینو ته سزا ورکړل شي او افغاني ښځې به هم مطمئن شي چې زموږ تر شا هم څوک شته.
نعت بیبي عمری وویل چې
خور خو ډېره مظلومه ده، خور خو همیشه د سولې طرفدار ده، خور خو همیشه د وطن طرفدار ده، خور خو همیشه د کلم طرفدار ده، خور همیشه د خپل اولادو د ژوند طرفدار ده، خور همیشه د اسلام طرفدار ده.
کامل اکبری وایي چې د فرخنده بیرحمانه وژنې د زړه د بیماری سره مخامخ کړې ده.
دغه پیښه چې ما واورېدله واقعا دومره متاثره یم چې حتی قلبي تکلیف راته پیدا شوی دی او زموږ په روان باندې ډېر تاثیر کړی. په ټول افغانستان کې هر ښځه او هر څوک په دې باندې کړېدلی دي او دا رقم ته پیښه باید په افغانستان کې راشي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زی هم په خپلو خبرو کې د دې دردونکې پیښې د عاملینو د اعدام غوښتنه وکړه.
باید په همدغه سیمه کې چې همدغه خور یې په ډېر وحشي او فجیع ډول سره
شهادت رسول د دوی هم په همدغه سیمه کې اعدام شي.
یاد دی چې فرخنده خواوشال لس ورځې وړاندې د کابل د شاید شمشیره زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. د افغانستان لوی سرانوالۍ هم ویلي چې د فرخنده په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ څلوېښت کسان معرفي شوي چې نولس پولیس او نور عام وګړي دي.
اذن کوزه تاسو ته چې د افغانستان چارواکي وایي چې لومړنۍ څېړنې ښایي چې فرخنده بې ګناه وه. اوس هم وخت شوی دی دوه نیمې بجې او فرخنده صد د سټوډیو ته راغلي. راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز وو.
حکومت وایي له یمن نه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسېدلي. چارواکي وایي شاوخوا 1500 مسافر الهدې د ښار نه کراچۍ او اسلام آباد ته تللي. په پېښور کې وسلوالو د پاکستاني پوځ یو چارواکي وژلی دی. دا پوځي چارواکي لیفټنټ کرنل طاهر عظیم نومېدو. ناکلونه ګرځول شوې تحریکي طالبان پاکستان د دغه پېښې ذمهواري منلې ده. د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د سبا نه به د شمالي وزیرستان د بېکوره پل شوو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیلېږي او له دغې وروسته به د کرم او اورغزو کډوال هم خپل سیمو ته لیږل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې هغه کمیشن چې په کابل کې د بیجنۍ د وژل کېدو د څېړنې لپاره جوړ شوی پرون یې رسمن کار پیل کړ. بلخوا په خوست کې ښځو پرون د دغه پېښې خلاف مظاهره هم کړې. په کابل کې په یوه ځان وژن کې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پېښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون اووه کسان ژوبل شوي هم دي. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د روس د مداخلت له وجې په دوه مخې تورن کړی دی. دا خبرې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو سره په سرمشریزه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وکړې. کریملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری په سویټزرلینډ کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو په منځني ختیځ کې د سیمه ایز او نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن وایي چې دوی به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. په ازبکستان کې د تېرو ورځو د رایو اچولو داسې تمه څرګندېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریموف به په څلورم ځل په خپل څوکۍ پاتې شي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده ست وړاندې کول. او زه تاسو ته چې په دې نیمه کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه او نیز خبرونه هم لرو. خو لومړی د اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستی راب اکرم خان ته وکشه.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د مشرقې وسا موجوده صورتحال مسلمانانو لپاره د تشویش سبب جوړ شوی دی. ادارې وایي د یمن صورتحال سعودي عرب سلامتۍ لپاره خطرات پیدا کړي وو او همدې له وجې سعودي عرب یمن کې فضايي کاروایي شروع کړې ده. خو بل اړخ ته دا هم ښکاره راسي چې مشرقې وسا کې د څو کلونو راسي ایران او سعودي عرب ترمنځ د علاقایي بلدستې جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي کې شام او عراق کې دواړو ملکونو لاړخه جنګي ډلو ته د امداد ورکولو نه پس اوس یمن کې ایران لاړخه د حوثی قبایل باغیانو ته مدد او سعودي عرب له اړخه کاروایی په خطه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی نمایه کړی دی. ادارې په وینا د پاکستان حکومت له اړخه سعودي عرب ته د مکمل تعاون وړاندیز شوی دی. خو دا خبره ضرور نظر کې ساتل پکار ده چې د متوقع نتیجو احتیاط سره جاج واخیستی شي ځکه چې دا یو پیچیده معامله ده. ادارې وایي مشرقي وسطی ځینې ملکونو کې سیاسي شخړې څنګه چې په فرقه ییز جنګ کې بدلې شوې او تباهیانې وشوې نو که پاکستان حکومت احتیاط سره کار وانه خستو نو پاکستان هم فرقی سمسلی سماجی ڈانچے ته نقصان رسولی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان حکومت له د سعودي عرب دفاع سره سره سعودي او ایران مفاهمت لپاره خپل ټول صلاحیتونه او توانایي په ترجیحي بنیادونو استعمالول پکار دي او مشرقي وسا په اړه پالیسی قومي اتفاقی رائے سره جوړول پکار ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې حکومت له اړخه پېټرولم مسواد په نرخونو کې سده پاسه 50 روپے فی لیټر کې د اضافه امکان دی. ادارې په وینا د یمن صورتحال چرته د پېټرولم مسواد نړیواله منډه متاثر وی نو هلته پاکستان سٹاک مارکیټ کې د یو سل یو دیرش ارب روپو نقصان ریکارډ شوی دی. ادارې زیاتوي امن و امان صورتحال او توانایي بحران سرمایه کاری او صنعتي پیداوار کې د کموالي اهم وجوهات دي. ادارې وایي حکومت تیل او ګیس تلاش لپاره نوې لایسنس هم جاري کړي دي. د کویت یو ادارې صرف خیبر پختونخوا کې د 95 لک ډالرو د سرمایه کاری اعلان کړی دی. نو په داسې حال کې د ګرانۍ پسې د معیشت د استحکام خبره کول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې ګرانۍ ودرولو لپاره پکار پکار ده چې حکومت امن او امان قائمول سره سره د توانای بحران ختم کړي، صنعتي پیداوار کې اضافه وکړي، نو داسې ولس اسانتیا ورسېدی شي او په ګرانې هم قابو موندل کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ هوایي حملې په منځني ختیځ کې د بدامنۍ او ناکلارۍ یوه نوې لړۍ پیلولی شي. بلخوډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی امریکا ته وروستی سفر د دغه هیواد د ولس لپاره د یو ښه راتلونکي تمه ورکولی شي. دغه دوه مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په یمن کې د سعودي عرب او نورو اتحادي هیوادونو هوایي حملې په منځني ختیځ کې د بدامنۍ او ناکلارۍ یوه نوې لړۍ پیلوي. سعودي عرب دغه حمله د سنی اتحادي هیوادونو په مرسته په یمن کې د شیعه ډلې خلاف کوي. د یمن د حوثي یاغیانو خلاف دغې جګړې ځینې نوې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې یوه پکې د پاکستان شاملېدل هم دي. پاکستان چې شیعه آبادی هم لري او یو غیر عرب هیواد دی، د سعودي عرب سره یې په دغه جګړه کې مرسته خودلې ده. د تیر زیارت پر ورځ د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي به ډیر زر ریاست زی چې د سعودي چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې وکړي، خو دغه بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا پاکستان هم په دغه جګړه کې نیغ په نیغه برخه اخلي او کنه. بلخوا په پاکستان کې د یمن په شخړه د پاکستانی عسکرو برخه اخیستل او یا د سعودي عرب د دفاع لپاره د عسکرو په لیږلو سخت تنقید هم روان دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه هیواد کې لوړاندې ناشیا او سنی فسادات مخې ته راځي او د دغه فیصلې سره په پاکستان کې د فرقیزو شخړو د لا نورو زیاتېدو خطر هم پیدا کېدلی شي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی امریکا ته اوسنی سفر د دغه هیواد ولس له د یو ښه سبا تمه ورکوي. دا هغه څه دي چې افغان ولس یې د تیرو څلورو کالو راهیسې په تمه دي. په افغانستان کې که څه هم ډیر په ګرانه، خو د یو حکومت نه بل ته په جمهوري توګه د واک انتقال یو ډیر مثبت ګام و چې د دغه هیواد خلکو د ډیرو قربانیو وروستو دغه پرمختګ ولیدو، او په دغه هیواد کې د انتخاباتو کېدل بیا دغه ټولو ډلو ته په یو حکومت کې ځای ورکول او تر اوسه د دغې چلیدل یوه کامیابي ښایي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی او عبدالله دواړه پوهه کسان دي. دواړه پر دې خبر دي چې هیواد ته یې اوس د سولې او امن ضرورت دی او د خلکو څه مسلې دي او دغه باید څنګه هوار کړل شي، او اوس باید د افغانستان امنیتي حالاتو ته زیات پام وشي، عسکر یې مضبوط کړل شي، ځکه چې دا بار روانو ورځو کې دغه هیواد د امنیت لپاره یو امتحان وي چې څنګه به د وسلوالو مخالفینو د حملو مقابله کوي او د خپل هیواد امنیت به ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. عرب مشرانو پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. په یمن کې د حکومت نسکورېدل او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو پراخېدو یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د عربي نړۍ مشران وایي چې د ګډ پوز جوړېدل د عربي نړۍ د روانو کړکیچونو د حل غوره لار ده. په اړه تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څو هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي او د افراطي اسلام پالو ګواښونه د پراخېدو په حال کې دي. د عرب مشرانو له پرونی موافقه سره سم ټاکل شوی چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکي میاشت د دې ګډ پاوز د جوړولو په اړه خبري وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په څلورو میاشتو کې خپلو دفاع وزیرانو ته وسپاري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرم الشیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزې پریکړه اعلان کړه.
فقط قرر القادة العرب اعتماد مبدا
عرب مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادونو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یو کمیټه جوړه شي څو د ګډ عربي پوځ د رامنځته کولو ټول اړوند مسایل وڅېړي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی سرمشریز ته په وینا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په یو څرګنده اشاره کې وویل سیمه د ورانکارو افراطي ډلو تر ګواخلاندې ده او زیاته یې کړه چې دې ډلو د سیمې قومي او مذهبي تنوع ته زیان اړولی. العربی د سرمشریزې له پیل مخکې وویل د ګډ پوځي ځواک د جوړولو اصلي هدف د هغو اسلام پالو افراطي ډلو پر ضد مبارزه ده چې د عراق او سوریه پر یوه لویه برخه یې ولکه ټینګه کړې او اوس یې لیبیا ته هم لاره میندلې ده. د عرب لیگ مشر زیاته کړه چې د ګډ پوځ جوړول د عربي نړۍ د ګڼو ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده.
ان التحديات العربيه باتت شاخصه
موږ پوهیږو چې د عربانو ستونزې خورا زیاتې دي او په دې کې هیڅ شک نشته. له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره باید لازم اقدامات وکړو او موږ دا اقدامات په خاص ډول په داسې حال کې کوو چې ومولیدل چې یمن له ګډوډۍ سره مخامخ شو د حوثیانو د کودتا د شنډولو او د یو مشروع حکومت د احیا لپاره د ټولو سوله ییزو حل لارو له ناکامۍ وروسته یو فعال نړیوال او عربي حرکت ته اړتیا لیدل کېده. دا هڅې به تر هغه وخته دوام وکړي چې حوثي وسلوال ووځي خپلې وسلې وسپاري او وینو چې یمن بیا په یو متحد او ځواکمن هیواد بدل شوی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په هیواد کې د شیعه حوثي وسلوالو لخوا بلوا روانه ده د سرمشریزې په پیل کې په یمن کې د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه او ویې ویل دا ډله باید تر هغه وخته وځپل شي چې تسلیم شوي نه وي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان کړکیچ د سیاسي حل سپارښتنه وکړه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
خوردن کو هم وس وار رسیدلې ده د اونیزې خبرونې د تاریخ پاړه. نن با د تاریخ پاړه کې د خبر پښتونخوا مردان لرغونی او تاریخي زینو شابازګړه جمالګړی او لنګرکوټ پاړه معلومات درکوو. چرته چې زبوغ همکار خالد خان د لرغونی آثارو کارپوهانو تاریخ پوها خلکو سره د دې سیمو په اړه خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا پښتو متل دی چې د ستړو ځای شابازګړه ده. خو ډېر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شابازګړې ته د ستړو ځای ولې وایي. او دا خیبر پښتونخوا مردان ښار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګندارا په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پاڼه پروګرام کې د شابازګړې جمالګړې او بیا هم په دغه سیمه د لنګرکوټ د کلا په هکله معلومات درکوو. په تیر وختونو کې هندوستان تا د منځنی ایشیا افغانستان سواد دیر باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللی نو په شابازګړه به تیری دی. او په اباسین د پور کېدو نه مخکې به کافلو پړو یا دما د شابازګړې په مقام کوله نو ځکه ورته د ستړو ځای ویل کېږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوشا درې سوه کاله وړاندې تیر شوی د شابازګړې په یو ګډ باندې په خورشته ژبه کې د بود مت په حق له سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثارو محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلی دي. دغه شان د شابازګړې سره نږدې د جمالګړې کندراتو ستوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق له د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګرکوټ د کلا په حق له هم خبرې کوو. چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوي دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا کله چې د موریا خاندان په کابل پیښور او په ټول هندوستان بچایي وه نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندوستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا درې سوه قبل مسیح کې د شابازګړې په مقام د اشوکا باچا لړخه په یو غټ دغه د بود مت خبرې لیکل شوې دي.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شابازګړه کې او په مانسیره کې دا راغی د زمانه په خروش کې لیک دی او دا راغی د بادشاہ غرغخي کمانډ او راغی د بودیزم ترویج نو دغه شابازګړې دا غټ کړي دا اغي د وژنې شابازګړې شهرت راغی بیا شابازګړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشاہ په وخت کې په ټوله ګندارک کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ کشمیر کے دا بدھ مت دا عبادت اور دکھ لاؤنا جڑسی ہوئی ہوں.
265 قبل مسیح والے 235 قبل مسیح درمیان کے دا گڑ بانے خروش تھی رسم الخط کی دا بدھ مت فرامین لگری شیوی ددی مطلب دار ہے کہ 3rd century BC کی دا ٹائم کے دا اشوک بادشاہ پر پیریڈ کے دی علاقے کے بدھزم خورشی ہوں اور ورتر آگل ہوں.
بخ محمد جاتوی چی دا شہباز گڑے پگٹ پا خورشتے جبا کی دا بت مت سوار لسلوی خبری لکری شوی دی چی زیاد تر پا کی دا امن خیر خیگڑی او دا انسانیت دا خدمت پا حکلا دی.
پدی راک ایڈیک چی دے پدی کی دا بت مت سوار لس خبری لکری شوی دی پدی کی دا دی چی دا مور پلار ریسپیکٹ کوئی سو انسانانو تا تاسو نقصان مرسوئی اور پسی چیار تاسو زناور مزخمی کوئی یا محلالوئی دا پکی دی بیاداری چی تاسو دلارو غارو تا کویان جوڑ کئی دا خلکو دا ویلفیر دا پارا تاسو داسی پا روٹس بانی یا پا زینو کی تاسو ونیو کرائی چی دا غین خلکو تا فائدہ بی.
خوب یازن تاریخ پوها او دا لرغونی آثار و کارپوهان وای چی دا شاباز گڑی او دا دی سرنیز دی سیمی دا بود مت نمخ کے دا ہندوانو لوی مذہبی زائیونو. فرهاد علی خاور چې دا مردان او دا ثواب په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې څېړنې کړې دي وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حوالی د هندوانو مذهبي ښار ایودیا او روحاني شخصیت دا رام چندر په حقلا ورکول کیږي نو هغه په اصل کې هم د شابازګړې خار په حق لدی. هغه وایي چې چینی ظاهرین چې کله پشپګمه ایسوی صدی کې دلته راغلي وو نو دا د بود مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی دی. سره د دغې نه مخکې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي پخپله چې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدانی وه
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندوستان پلور د سواد دیر باجوړ کابل او پیښور نه ټولې لارې به د شابازګړې سره یو کېدی او زیات تر کافلو به هم د شابازګړې په مقام پړاو یا دمه کوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې اکله وایي
او بل شابازګړې چې په کراس روټ باندې و په څلور سړکونه به پراتلل د پلې شیرخانې نه د بنیر نه د چارشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هنډ او د پنجاب سړک نو شابازګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو ځای وي ځکه چې کوم خلک به راتلل هلته به رشت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا کوشان خاندان کنیشک بادشاہ په وخت کې ګندارا د بود مت لوی مرکز وو او دا پیښور مردان سوات او هزاره کې به په سوونو دا عبادت ځایونه سټوپې او مدرسې جوړ شوې وې چې بیا رستو فید هون روانی او تبا کلی.
پشاور پلین چی کم ایریا دا دا مردان دا بلکل دا گندارا دا پخوانی یا دا اوسان دا گندارا بلکل یو زلگی او پا دی که منگ سر دیر امپورٹنٹ آرکیالوجیکل سایت شتا شابازگڑی نا علاوه منگ سر دلتا یو تریلی سایت تی منگ سر میخسان دا سایت دی چی دا اغین فاسٹنگ سی دار تا سکلچر منگ تا ملو دی کم چی وس لاہور عجیب گر کی پروت دی او د دین علاوه موږ سره خواکی و سره په لګه فاصله کې جمالګړی ده بیا جمالګړی سره لګه فاصله کې تخبای سایت دی نو مطلب دا ټول علاقہ د دین علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آئی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علی وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د زده کړو لپاره سوات مردان او پیښور ته راتلل
نو د دې ټیچنګ چې هغه په امن بیسټ او د دقې د وجې نه په دنیا کې دا علاقہ د سبق لپاره مشهور شو نو چینیان کورینز او جاپانیز دا تاریخ وایي زه نه وایم هغوی پخپله به سبق لدرته راتلل د کنفیوشیس خپل خپلو شاګردانو ته وی چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چونو بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق پسې کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاباز گڑی نخوشا شل کلومیٹر لری دا کاٹلنگ پا سڑک پا جمال گڑی که دا بدمت مندل شوی لرغونی آثار هم دا ستاینی او لیدلو وردی چرتا چی پا یو غنده دا گندارا دا تورونا زیاد دا بدمت آثار او نخ نخانی ملو شوی دی. پیخور میوزیم که سیلنکارا بلکیس دورانی دا جمال گڑی دا سایت پا حکلا وایی.
سمرج منگسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکل جزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑھ شو بت گڑا ون شو دس درمارا جی کا سروپ شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹوں نے کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جوڑ سی ہوئی
کی گی چې د انگریزانو په وخت کې د جمال گڑھ لرغونی آثار مندل شیو چې بیا رستو د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې اوشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپی پکې رابرسیره شوي دي.
دا په فار دا فرسٹ ٹائم دا چې دی نو جنرل کوٹ رپورٹ کړو 1836 کې بیا ایکسپلوریشن د دی الیگزینڈر کنیگم هم کړو او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز ټیکم آرکیالوجیکل مشن دا غوی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غي نه بعد زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی هغه په کې کنزرویشن کار کړی.
ویل کیږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړې دو نو هغه خپل فوجونا په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مموند پلار پشکلاوتی یا موجوده چارسدی په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حمله ور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شاباز گڑی او هند په مینس کې د سکندری په مقام یو ځای شو چې د بخ محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
مونږ سره بیا د دې شاباز گڑی او د هند منس کې چې کوم یو سایټ دی هغې ته مونږ سکندری وایو. دا الیگزینڈر د گریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده د سکندری کې ځکه دغه سایټ دغه کلي ته اوس هم سکندری کړی وای او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شاباز گڑی سره نږدې د لنګر کوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې موږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګر کوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګنشمیر مرګ جوګل نه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 کې اکبر بادشاہ په دې خار حمله وکړه او د هغې جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د هغې په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حملې شوي. دبیا په هغې په قبضه کې راغی. دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړه کړه هغه هم د لنګر کوټ په نوم باندې دلته خپل سوکتاله وخت په وخت د دې باندې جنګونه شو. په 1500 کې بیا مغلو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنګ وشو په دې ملندرے کو مقام پر آگے کے کلا مغول شکست کو بیربل پکے مڑ شو نو ددی قبضہ چی کم دے نو بیا بحال شوا نو دا شاہ جان اور جہانگیر دور کی دا علاقہ لکبیا دی سزو پر قبضہ کے ہوا اور انگریز بیا پدے قبضہ کا عدل کے دوبارہ لنگر کوٹ کلا جوڑا گیا.
دا لنگر کوٹ پا مقام دا مغولو او دا یوسف زو پا مینس کی دا اخیری جنگ پا حق لا فرخاد علی خاور وائی
دا مغولو منصبدار کی دغل تکمو الداد خان نو اغا ملک دیوان خان دی یوسف زو یو سرمشور دا غیلا کی اغل خربوزا کی یا ایبوانا کی زخار ورک لا او اغا ملکو پا غیبا یوسف دیرا پاسی دا بیا دا دیوان خان یوروارو دا غا پا کیادت کی عملو شوا نو دا غا کلا تسنف کلا مغولو لشکست فرکو دا غا دنو او دغه دلته د مغول اخری ته بهي ودا نه پځ د مغول په دې علاقې باندې نه دی پاتې شوی.
دغه شان فرهاد علي خاور وای چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغول منصبدار او نو د خاندان هم د لنګر کوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدل او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغول خلاف شو نو په خپل شعرونو او دیوان کې د لنګر کوټ د کلا ذکر کړی دی.
بالکل جنگ نہیں کڑی دی یو شہباز گڑے بنے چلتے سی لگا صرف پغشیرونو کہہ دی ذکر لگا دے دی خوشحال خان خطک پر ایک کلی حملہ کرے گا اکلا داغا دبا نکر دیو جو نو گیا پلارے پتر آگے پلارے ہم بخل تر دی جو مدقا کلی سر اخوا کے دی مقابلہ شئی ہوا پاگی کہ خوشحال خان پلارا مڑو اور دا خوشحال خان پخفلن زخمی ہو اور دا خوشحال خان تربا کی مڑو نو خوشحال خان او بیا چی کلا دا خوشحال خان سبزو سر رو گو شوا نو خوشحال خان دی کلی در آگلی ہو دی لنگر کوٹ کلا اگر پخفل دیوان کے موجود چیرا مغل دل تلنگر کو کبات کو لنگر کو پال لے دے لاکے دے خار نومو
تربل اونے پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
ಮಗೂರ